द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام شیخ خدرمن اوریدونکو خره خلاص دا یو ساته خبری پرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي نن د سه شنبه ورځ 2015 سم کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د سهار ته بجی دي زیم استاسو قربانه منزه شهید
او زیم ارباب محمود
دا خبری خپرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
د ملګرو ملتونو افغانستان لپاره استازي خبرداري کړي چې افغانستان کې د امنیت عمومي وضع په خرابېدو ده نیکولس هیسم د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د نړیوالو عسکرو وتلو سره به دغه هیواد لا د نور چیلنجونو سره مخ شي
The National Unity Government, itself a product of political crisis, inherited a weakening economy, an empty treasury, and a war that it needed to fight with decreasing levels of international military assistance.
اخوانند پختون سیاست مدار او د ترهګری پر ضد زړوره مبارزه کوونکې خدای په خلی بشیر بلور دریمه کلیزه المنځلی کیږي پختو په خبر کې د یوې غونډې په واخه بشیر بلور ته په پختونو د توندرو پر ضد په کلکه باندې پرزوینه وړاندې کړې دي
او د پاکستان سینټ کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې د مذهب د سپکاوي قانون دی قانون غلط استعمال مخنیوي لپاره نوی قانون جوړ کړی شي او په دې اړه د سپریم کورټ فیصلې دی په نظر کې وساتلې شي
او په دې کې په ګوته کړی شوی ده چې دا قانون د لګکو او د ټولنې د کمزورو طبقو پر ضد کارول کیږي
سرټ کې تاسو واوریدل او اوس هم غوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
گرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو خبرونو ته د واشنگتن ډی سی نقوه کې اړوم به خبر د افغانستان په حق لدی چې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي امنیتی شورا ته ویلي دي چې د ملک د امنیت وضع په مجموعي توګه خراب شوې ده دا خبره په داسې وخت کې شوې چې څو غنټې وړاندې طالبانو په ناټو ځواکونو ځانمرګي حمله کې د امریکای شپږ پوځیان وژلي دي نیکولس هیسم ویلي چې افغان ځواکونه تر خپل طاقت پورې د ملک لر او بر کې خواره دي او د دوی مورال ښه کولو لپاره دوی ته د ښه انتظام او لوجستیک ضرورت دی دوی شورا ته ویلي چې افغانستان ته د امن لپاره د سیاسي لارې لټولو ضرورت دی
خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر بشیر بلور د وژنې دریم کال هم د دسمبر په 28 نیټې پوره کیږي ښاغلی بلور هغه تن و چې تل یې د ترهګرۍ پر ضد د خیبر پښتونخوا او فاټا لپاره خپل غږ اوچت کړی وو د وسلوالو پر ضد په جګړې کې هم ودرېدلی وو او له همدې کبله په کال 2012 کې د پېښور قیسخانۍ بازار کې په ځانمرګه برید کې ووژل شو د هغه د قربانۍ په یاد کې عوامي نېشنل پارټۍ راغونډه شوې وه او ناسته یې کړې ده
او د پاکستان سینټ کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې چې د مذهب سپکاوي قانون دی غلط استعمال مخنیوي لپاره دی نوی قانون جوړ کړی شي په دې حق لري اسلام آباد نه لنډشان رپورټ د ډیور ریډیو خبریال ارشد حسین وړاندې کوي
غونډه کې د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال د مخنیوي لپاره د مناسب قانون جوړولو په حق له هم وړاندیز راوړی شو دا وړاندیز په سینټ کې د مخالف پیپل ګوند سینیټر فرحت الله بابر راوړی دی او په دې کې په ګوته کړی شوی ده چې دا قانون د لګکو او د ټولنې د کمزورو طبقو پر ضد کارول کیږي غونډه کې فیصله وکړی شوه چې په دې لړ کې دې یوه کمیټې جوړه کړی شي کومه چې به د مذهبي عالمانو او نورو پوهانو سره د مشورو نه پس تجویزونه ورکوي سینټ ته دا هم ویلي شوې دي چې د توهین مذهب د قانون د غلط استعمال د مخنیوي د پاره دی د سپریم کورټ هغه فیصله هم مخې ته کیښودل شي کومه چې عدالت د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل مجرم ممتاز قادری په خواست باندې ورکړې وه د دې تر څنګ سینټ کې د زنانو د حقونو په حق له هم یو قرارداد وړاندې کړی شوی دی دا قرارداد د عوامي نېشنل پارټۍ غړي ستاره ایاز وړاندې کړی دی ارشد حسین وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده
د سند صوبې ستره محکمه یا های کورټ نن د نهه پورت د صوبې د پولیس مشر په ګډون اته پولیس افسرانو باندې د عدالت د سپکاوي په کیس کې فرد جرم لکول دي او اخوا د پاکستان په ناکلار سیمه بلوچستان کې امنیتی ځواکونه داوا کوي چې په بیل د صوبې په بیل برخو کې د عملیاتو په وخت یو مشکوک وسلوال نیول دي. بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونه وای د نیول شوی وسلوال یا د کیچ نه درې وسلوال یا د کیچ نه نیول دي او اتلس نور یا د افغان پولیسو سره نږدې په دالبندین کې نیول دي. د بلوچستان د لورالای په دوکی سیمه کې د سورلو په یو گاډي حمله کې یو کس مړ او نور شپږ ژوبل شوی دي.
د ملګرو ملتونو ادارې مشر د سه شنبې په ورځ جنیوا کې د غونډې په مهال ویلي چې د نړۍ ټول هیوادونه د سوریې سولې خبرو اترو پیلېدو هرکلی ته چمتو دي. د ملګرو ملتونو جنیوا ادارې مشر مایکل مولر خبریالانو ته ویلي چې د سولې خبرو ځانګړې نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکلې شوې، خو د جنوري میاشتې اخیره په نظر کې نیولې شوې ده. د سوریې ولسمشر بشر الاسد او یاغیانو ترمنځ د تیر کال نه تر اوسه په جنیوا کې د خبرو اترو دویم پړاو دی.
د پناګزینو نړیوال تنظیم وای کال 2015 کې یورپ ته د کډوالو او پناګزینو د ورتګ شمار لس لکو ته رسیدلی دی. دا د دویم عالمی جنگ وروسته د پناګزینو د کډو کولو د ټولو لوړه شمیره ده. د جنیوا د ادارې د پناګزینو شمار خودلی او وای چې د افریقي او منځني ختیځ نه کډوال د سمندر او خشکې د لارې په ناسمو لارو یورپ ته ورځي. دا اداره وای شام کې د خانه جنگي له وجې د شام پناګزین د ټولو زیات شمار کې دي او بیا ورپسې د افغانستان او عراق کډوال په دویم او دریم نمبر دي.
د بشری حقوقو د څارنې ادارې د سه شنبې پر ورځ ویلي ترکیې ته پکار دی چې خپل پوځي ځواکونه تر کنټرول لاندې کړي او د هغو ولسي وګړو د مړینې پلټنې هم پیل کړي کوم چې په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د عملیاتو پر مهال ترسره کړي. ریپورټونه وایي د جولای د میاشتې راهیسې تر اوسه پورې تر سلو هم ډیر کسان وژل شوي دي. ترکی ځواکونو یو نوی یرغل په جولای میاشت کې د کوردی پارټۍ کارکوونکو پی کی کی پر ضد د ترکیې په شمال ختیځ سیمه کې پرانستو چې په ترڅ کې یې د دوو کلونو پورې اوربند ختم کړای شو. ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان هم د نومبر په میاشت کې ځواکونو ته ویلي وو چې جګړه ته دې تر هغو دوام ورکړي تر څو وسلوالو ته یې ماتې نه ورکړي.
د منځنی افریقي جمهوریت کې ووټرانو په ملک کې تر دریو کالو راهسې د سیاسي اړیګړې ختمولو لپاره په اکثریت سره د ریفرندم په حق کې رای ورکړې ده. انتخابي چارواکو ویلي دي چې د ابتدایي نتیجو تر مخه 93% ووټرانو د نوې اساسي قانون په حق کې رای ورکړې ده. د نوې اساسي قانون تر مخه صدر د 50 کالو لپاره دوه واري منتخب کېدی شي. په حکومت کې د پوز اختیار کمول او مذهبي ازادي هم په دې کې شامل کړی شوی دا. خو د انتخاباتو چارواکي وایي د دسمبر په 14 نیټه شوی د ووټونو ټرن آؤټ یوازې 38% وو.
د سه شنبې په ورځ عراقي پوځیانو د عراق مرکزي ښار رمادي کې خپلې اخیرنۍ هڅې هم وکړې تر څو وشي کړای د داعش وسلوالې ډلې نه دا ښار ترلاسه کړي. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویاند سبال نوماني ویلي جګړه په گاوند په شاوخوا کې د حکومتي ودانۍ نه د هوایي ځواکونو په مرسته ترسره شوې. د رمادي ښار څخه د عراق حکومت او پوسته یو غټ زیان وو. په دې هکله صداقت جان زموږ همکار تاسو نور تفصیل وړاندې کوي.
داعش پر رمادي تیر کال قبضه وکړه چې د حکومتي ځواکونو د پاره لویه ضربه ګڼلې کېده. حکومتي ځواکونه د 1300 میاشتو راسې خار د بیانولو کوششونه کوي. په ابتدا کې جګړه د خار په مضافاتو کې کېدله او بیا په کې عراقي ځواکونو د داعش د رصد کرخې کته کولو کوششونه هم شروع کړل. رمادي د سرخار بغداد نه 100 کیلومتره په غرب کې پروت خار دی. د تیر کال راسې د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف هم داعش خلاف هوایی بمباری شروع کړې ده او د عراق شمالي او غربي سیمو په بیرته نیولو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کړی دی. په 13 ورځو کې ائتلافي هوایی ځواکونو د رمادي شاوخوا 1.5 واري بمباری کړې ده. عراقي حکومت وایي مځکني عسکر د داعش خلاف د جګړې صلاحیت لري، خو د هوایی بمباری او د نور رصد ترلاسه کولو لپاره د نړیوال کومک غوښتنه کړې ده. د نهې یا سه شنبې په ورځ د جګړې په اړه سبال نعماني وایي عراقي ځواکونه او داعش وسلوال وخت په وخت په یو بل حمله کوي او په نښتو کې عراقي ځواکونو د داعش خلاف پرمختګ کړی دی. هغه وایي د رمادي مرکز ته رسیدلو دپاره عراقي ځواکونه د فرات دریاب نه پورې وتلي دي.
دا د امریکا غږ ډیوه رادیو ده.
د پاناما سپریم کورټ د مخالفینو د سر یا جاسوسي کولو په تور کې د پخوانی صدر ریکارډو مارتینالی د نیولو او قید کولو امر جاری کړی دی. د کروڑپتی کاروباری غړي باندې تور دی چې د خپل د صدارت موده کې د کال 2009 تر 2014 پورې لږ تر لږه د 1.5 کسانو په ټلیفون خبرې او پیغامونه معلوم کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوږ کې. دا خبری خبرونه تاسو په فیسبوک باندې هم کتلی شی او دغه تازه خبرونه مهم چې په دنیا کې سره روان دي، په افغانستان پاکستان کې سره روان دي، تاسو لسته هم شی په فیسبوک باندې او دغه سری ډیو ریډیو ویب پاڼې باندې لاړ شئ نو دغه خبرونه او نیغ په نیغه خبرونه اوریدلی هم شی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان په هلمند ولایت کې هم سخته جګړه روانه ده. داسې صورتحال کې د ملګر ملتونو لپاره د افغانستان استازي امنیتي شورا ته ویلي دي چې د ملک د امنیت وضع په مجموعي توګه خرابه شوې ده. د افغانستان د امنیت د صورتحال په حقله او دغلته کې د جوړجاړي لپاره سهلې ځلې روانې دي. د ډیو ریډیو زموږ همکار ملګری نصیر احمد کاکړ نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي محمد ردمانش ویلي د جنوبي هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې له طالب وسلوالو سره په جګړه اخته افغان ځواکونو لپاره وسله او خوراکي مواد لېږدول شروع کړي دي. دا له هغه دوه ورځې وروسته چې وسلوالو د کوکنار د تولید لپاره مشهور هغه ولسوالۍ باندې یرغل کړی او په زیاش مرزایي وګړي یې سیمه پرېښودلو ته مجبور کړي دي. د ای اف پی خبري ادارې ته نوموړي ویلي د خپل ځواکونو د ملاتړ لپاره د لېږدونې د پوجي الوتکو له لارې پیل کړي. عیني شاهدانو خبري ادارې ته ویلي په ولسوالۍ کې یوازې امنیه کمانډانۍ او د والی دفتر په حکومتي کنټرول کې دی او نورې برخې د وسلوالو لاس ته لوېدلې دي. خو د دفاع وزارت چارواکي دا راپورونه رد کړي دي چې ګواکې سنگین د طالبانو په کنټرول کې دی. البته زیاتوي د ولسوالۍ شاوخوا او دننه سخته جګړه روانه ده. په عین حال کې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي هلمند ولایت ته د خپل پوجونو یوه وړه ډله لېږلې ده. د وزارت په بیان کې ویل شوي دغه ډله به د مشاورانو رول لوبوي. بریتانیا دا وخت په افغانستان کې 4500 پوجیان لري. بلې خوا ځینې افغان چارواکو اندېښنه څرګنده کړې که چیرې د وسلوال مخالفینو د مخنیوي لپاره ګړندي اقدامات ونه کړل سو نو ټوله هلمند ولایت د سکوت له خطر سره مخ کېدای سي. پرون د یکشنبه پر ورځ د ملګري ملتونو امنیتي شورا ته په افغانستان کې د نړیوالې ادارې استازي نیکولس هیسم ویلي په افغانستان کې د امنیت وضع په مجموعي توګه له خرابېدو سره مخ ده. د ده په وینا افغان ځواکونه ښه لوجستیکي، انتظامی او د مورال د پورته کولو هڅو ته اړتیا لري.
The international civilian and military withdrawal at the end of 2014 coincided with a political transition and confronted Afghanistan with a triple set of challenges.
هغه وای کال 2014 په پای کې له افغانستان څخه نړیوال سیاسي او پوجي انخلاف په داسې حال کې سوي چې سیاسي انتقال روان وو او د اقتصادي، امنیتي او سیاسي درې واړه چیلنجونو سره افغانستان مخ کړی. هغه وویل افغانستان د سولې وخته د سیاسي لاري او داخلي کړکېچ ختمولو ته ضرورت لري.
The national unity government itself a product of political crisis inherited a weakening economy an empty treasury
هسم وای د ملي یووالي حکومت په خپل د سیاسي ستونزې پیداوار دي چې کمزور اقتصاد، یو خالی خزانه او یو داسې جنگ ورته په میراث کې پاتې شوی چې د نړیوال پوجي مرستو کچه په کمیدو ده. د امریکا په مشرۍ کې ناتو ائتلاف تیر کال خپل جنگي مشن ختم کړی او د افغان امنیتي ځواکونو د تربیې او مشورې لپاره هلته شتون لري. د امریکا د دفاع وزارت تیر اونۍ په خپل یو ریپورت کې ویلي چې افغان ځواکونه د نیول سوو سیمو د کنټرول ساتلو لپاره نه همواره استعداد لري او په ابتدایي دفاعي ځای باندې پاتې کیږي. کال 2001 راهیسې په افغانستان کې د جنگ په مهال تر 1300 زیات امریکایي پوجونه وژل سوي دي. د افغانستان په جنوبي هلمند ولایت کې جګړه له هغه وروسته شروع شوه چې افغان صدر اشرف غنی له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره د هغوی له تاریخي پلوي پاکستان د مرستې غوښتنه کړې. اسلام آباد په جولای کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و، خو دا خبرې د ملا عمر د مړینې له خبرونو وروسته ودرېدي. ځینې پاکستاني مطبوعات وایي د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف ډېر زر کابل ته د تګ پلان لري او له افغان چارواکو سره به د سولې د خبرو په باب مذاکرات کوي.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا دی ورېډیو خبری خپرونه ده. قدرمنو اوریدونکو، د ریپورټونو تر مخه ویل کیږي چې هیله ده په راتلونکي څو اونیو کې به د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې پیلېږي. د رویټرز خبری ورځپاڼې تر مخه ویل شوي چې د سولې راوستو منځګړیتوب پروسه به پاکستان مخ په وړاندې بوځي. د دی ورېډیو خبریال ارشاد مومن په دې هکله د څېړنکارانو سره خبرې کړي دي چې آیا دا ځل به د سولې خبرې ګټورې وي او که نه. راځئ چې دغه مرکه په ګډه سره واورو.
د دفاعي چارو ماهر ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي چې د نړیوالو قوتونو په فشار او افغانستان کې راپورته کیدونکي نوي خطرو ټول فریق خبرو اترو ته راضي کړي،
او خصوصا امریکایي فشار په دواړو حکومتونو باندې اچولې دي. او د دې نه علاوه د افغاني سو حکومت هم کافي په دباو کې دی، په دې چې د طالبانو حملې چې کوم دي هغه په هلمند کې شوي او که په کندوز کې شوي او که په نورو علاقو کې شوي. او بل طرف ته یو نوی فشار راوچت شوی چې هغه د داعش دی. نو ضروري خبره چې د افغان حکومت دپاره خو بل لار نشته دی سوا د مذاکراتو دپاره، او بل د افغان د طالبانو دپاره هم نشته دی، ځکه چې په جنګ باندې تر اوسه پورې ساغه نتایج حاصل نه شو. او سوا د مرګ جوبلې نه، او سوا د مطلب ده چې افغانانو ته د تکلیف رسیدونه.
خدا چې پاکستان په افغان طالبانو باندې څومره اثر لري چې با مقصد مذاکراتو ته تیار کی. وتلې خبریال عقیل یوسفزی جواب صدا سی وایي،
زمانه به خیال چې پاکستان په افغان طالبانو باندې دومره اثر پاتې ده چې هغه به بالکل د پاکستان په وینا باندې یا د پاکستان په خواهش باندې هغې دغه مذاکراتي عمل ته کښېني. او دا توقع ساتل چې صرف په یو نشست کې یا په یو رابطه کې به دا مسله وشي دا لږ به زیاتی وي. په کار داره چې دغه مفاهمه ابتدا وشي او بیا په مختلفو مراحلو کې دغه مسله کې دته ایډرس وشي، او که افغان طالبان سیاسي عمل یو څه جوړېږي نو په کار داره چې افغان پاکستان امریکا او نور قوتونه چې دي د هغو سره مرسته وکړي.
ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي چې په داسې مهال به خبرې اترې ګرانې وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا جګړه روانه وي، باید چې مذاکراتو نه وړاندې جنگ بندي وشي.
او چې اوس دغه کم پوزیشن دی چې یاره جنگ هم جاری دی او د امن خبرې هم کیږي، نو د دې لومبۍ دغه چې قدم چې کوم دی هغه زه ګڼم چې جنگ بندي وشي. خو جنگ بندي به هله کیږي چې د یو بل وجود تسلیم کړي او د هغې دپاره څه ګرنټۍ نه ورکړی شي. نو ګرنټۍ دپاره امریکا شوه، چین شوه، دغه خپل کردار ادا کولی شي.
ماهرین وایي چې د افغانستان او نیټو عسکرو په نږدېو کې پاکستان ته راتګ او د پاکستان فوج سر لښکر جنرال راحیل شریف راتلونکي هفته کې افغانستان ته ممکنه دوره د دې خبرې ثبوت دی چې ټول قوتونه د خبرو اترو پروسه کې سنجیده دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، شبقدر.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونو ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشاور سرتاج سینیټ ته ویلي چې د عصري ضرورتونو په مطابق خپل خارجه پالیسي برابروي، خو د سیاسي چارو پوهاند وایي تر اوسه ورته په یوه معامله کې هم د مناسب تګلارې نخې نخ ښکاري. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال رابعه پیر په دې کې رپورټ کې وایي.
د بهرنیو چارو لپاره د سلاکار سرتاج عزیز په سینټ کې خپل پالیسي بیان کې ویلي دي چې د تراګری په ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې د څلور دېرش هیوادونو په اتحاد کې د ګډون پریکړه کړې ده چې د ملک د مفاد تر مخه ده. دوی په دغه بیان کې دا خبره هم منلې ده چې په دغه اتحاد کې خپل د کردار د ټاکلو لپاره یې کار روان کړی دي، خو د مخالف ګوندونو مشران او سیاسي او دفاعي څېړنکارانو له اړخه پارلیمان په اعتماد کې د اخیستو څخه وړاندې په دغه اتحاد کې د ګډون پر حکومت حکومتي پریکړي سختي نیوکه کیږي. تیر ورځ د سنټ چیرمن رضا ربانی هم پښتنه داوا چې کچري د حکومت لا اړخه څکار نه دي تر سره سوی نه د څخه وړاندې په دغه اتحاد کې د ګډون ضرورت سو او پارلیمان په دغه اتحاد کې د ګډون په اړه په اعتماد کې چل نه دي اخستل سوی. رضا ربانی دا هم ویلی وو چې په دغه اتحاد کې شام، عراق او ایران پر نه کډول څه خلک دا تاثر لري چې شاید دغه اتحاد د دغه هیوادونو په ضد دی. بل اړخ ته سیاسي او دفاعي څېړنکاران هم په دغه اتحاد کې په ګډون پارلیمان په اتحاد کې نه پر نه اخستو نیوکې کوي. د پاکستان پخوانی سفیر او څېړنکار ایاز وزیر ډیوا ریډیو سر خبره کې وایي چڑنکار زاہد حسین ہم صدا سوائی
کہیں نہ کہیں ایک کمٹمنٹ ضرور ہوئی ہے اور اگر یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے تو عوام کے سامنے نہیں آتی ہے نہ پارلیمنٹ کے سامنے آتی ہے نہ ہی کابینہ کے سامنے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا خاصا مذاق بنا ہوا ہے اور ان قسم کے جس قسم کے پالیسی بنانے کا طریقہ کار میرے خیال کسی اور دنیا کے ملک میں نہیں ہوتا.
زفیکر قوم چې کڅه هم خبره سوي ده خدا خبره نه اولس او نه پارلیمان او نه کابینه مخې ته راځي چې مسخري دي. داسې ښکاري چې دوی داسې پالیسی جوړوي چې طریقه یې په یو بل هیواد کې نستا. سرتاج عزیز خپل دغه پالیسی بیان په محل د پاکستان د بهرنی تګلارې په اړه هم خپل دریځ واضح کړی دی او وایي چې حکومت یو داسې نوې تګلاره خپله کړې ده چې په هیوادونو کې مداخلت نه کول دي. خو د څېړونکو له اړخه دغه تګلاره د اولس د ګټې پر ځای د حکومت گٹھی لپارا گرزول کیجیم. دا چیڑوں کو وینا دا چی کچری دا پاکستان بہرانی تگلارا دا اولس دا ہلو ترما خواینو دا پاکستان آڑی کی با دا گاونڈی حیوادونو پا خصوصی دوگا دا افغانستان او دا ہندوستان سرا دا سیناوی چرنگا چی دیم ولی چی اولس دا دا گاونڈی حیوادونو سرا شاڑی کی غواڑی. رابیہ پیر ویسوف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلے
شزی چری ناکام دی
خزی ولی د زور زیاته نخ جوړیږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي.
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل دیو پروګرام اوریدل مهیروي.
گرانو اوریدونکو کے تاسو د وایس آف امریکا ټیوب ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. د پاکستان سینیټ د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې چې د مذهب د سپکاوي قانون یا بلاسفیمی لا غلط استعمال کیږي او په دې حق لده یو نوی قانون جوړ کړی شي. اکثره رپورټونه وایي چې د دې قانون د لارې بے ګناه خلک ځپل کیږي. په دې حق لده د اسلام آباد نه نور تفصیل ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
دا نهی پر ورځ د سینیټ چیرمن رضا ربانی په مشرۍ کې د سینیټ قائمه کمیټې غونډې ته ویلي شوی چې د هیواد دننه بې درکه کسان په هیڅ ډول انصاف ته رسایی نه لري. سینیټ کې د مخالف پیپل ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر وینا ده چې سپریم کورټ کې په جبري توګه د بې درکه شوو کسانو د مقدمې د اورېدنې دوران او د دغه معاملې په حق له حکومتي کمیشن هم وړاندیز کړی و چې په جبري توګه د بې درکه کولو د پیښو د مخنیوي دپاره دې قانون سازي وکړي شي. خو د بده مرغه حکومت تر دې دمه په دې اړوند څه ګامونه نه دي پورته کړي. د هغه وینا وه چې د بشري حقونو په حق له د سینیټ قائمه کمیټې ته د مجوزه قانون سازۍ مسوده هم لا نه ده وړاندې کړې شوې چې داسې د ملک د خفیه ادارو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو مخنیوي وشي. د ملک دننه کارکوونکي د بشري حقونو تنظیمونه تور لګوي چې د خفیه ادارو اهلکار خلک په جبري توګه بې درک کوي خو دغه ادارې دا تورونه ردوي. د سینټ په غونډه کې د حکومت لخوا د بشري حقوقو په حق له د متعلقه کمیټې په سپارښتنو د عمل درآمد په حق له د رپورت وړاندې کولو هم غوښتنه وکړه شو. غونډه کې د مذهب د سپکاوي د قانون د غلط استعمال د مخنیوي دپاره د مناسب قانون جوړولو په حق له هم وړاندیز راوړی شو. دا وړاندیز په سینټ کې د مخالف پیپل ګون سینیټر فرحت الله بابر راوړی دی او په دې کې په ګوته کړی شوی ده چې دا قانون د لګکو او د ټولنې د کمزورو طبقو پر ضد کارولی کیږي. غونډه کې فیصله وکړی شوه چې په دې لړ کې دې یوه کمیټې جوړه کړي شي کومه چې به د مذهبي عالمانو او نورو پوهانو سره د مشورو نه پس تجویزونه ورکوي. سینټ ته دا هم ویلي شوی دی چې د توهین مذهب د قانون د غلط استعمال د مخنیوي دپاره دی د سپریم کورټ هغه فیصله هم مخې ته کیښودلی شي کومه چې عدالت د پنجاب د پخوانی ګورنر سلمان تاثیر د قتل مجرم ممتاز قادری په خواست باندې ورکړې وه. د دې تر څنګ سینټ کې د زنانو د حقونو په حق له هم یو قرارداد وړاندې کړی شوی دی. دا قرارداد د عوامي نېشنل پارټۍ غړي ستاره ایاز وړاندې کړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. ډرون چې پاکستان کې اکثره بدنام دی خو په نړیوال کچ باندې ډرون اوس په مختلف شکلونو کې چې د هغې نه موسمیاتو کمې محکمې دي هغه د موسم حال معلوموي. دغسې د زلزلو لپاره د آتش فشان غرونو ته دغه غرونو ته ورځي او هغه ځای نه معلومات راجمع کوي. دلته په امریکا کې هم قانون سازي کیږي چې غټ کاروبارونه دي هغه په دې په ذریعه باندې مالونه خپل اخیستونکو ته کورونو ته ورولېږي. په دې حق له د وایس آف امریکا یو رپورټ درته زموږ همکارا ملګری فوزی انجم بیبی وړاندې کوي.
دنیا کې تقریبا د هر یو شی یو روخانه اړخ ضرور وي. دغه شان نو د ډرون جهازونو هم روخانه اړخ شته دي. دا واړه جهازونه چې به د یو پایلټ نه خپل د خپل الوزي که یو خوا د نړۍ په ځینو ځایونو کې راکټونه گزاروي نو بل خوا خلکو د پاره د هغو د ضرورت او کار د شیانو پیکټونه هم د هغو په کورونو کې ورته ورغورځول شي. په امریکا کې ډرونز دومره د خلکو خوښيږي چې اوس قانون ځانو په دغه لړ کې د قانونونو جوړولو په کار لاس پورې کړی دی. دلته کې امازون نومې یو مشهوره او لویه کمپنی ده چې خلک ته آنلاین یعنی د انټرنیټ له لارې شیان اخیستل شي او دغه شیان بیا په ډاک کې دوی ته ورلېږل کیږي. خو اوس دا کمپنی غواړي چې د ډاک په ځای کې مونږه خلکو ته د هغو د ضرورت دا شیان د ډرون جهازونو له لارې رسول شروع کړو نو زر په زر به دوی ته دا شیان ورسول کې دی شي. د امازون پرایم ایئر ډیلیوري سیستم پروګرام داسې دی چې د خلکو اخیستې شوو د ضرورت شیان به دا رنګه پیکټونو کې بندوي چې د دوو پاباندې دوو کیلوګرامو نه سیوا درانه نه وي او تر د اخیستونکو خلکو پورې به دیرشو منټو یا د دې نه هم کم وخت کې ور ورسول شي. دا د څلیرویشتو کیلوګرامو وزن لرونکي ډرون جهازونه به هغو زرګونو د امازون ډیسټریبیوشن سینټرونو نه الوزي چې په همه امریکا کې خواره دي او دغو کې به داسې سینسرز لګېدلي وي چې که په لاره کې سسیز ورته مخه وهي نو د هغې نه به ځان بچ کولی شي. د دې سیستم باقاعده شروع کولو دپاره بس انتظار د دې خبرې دی چې د یو ایس فیډرل اویشن له طرفه ورته اجازتنامه راورسیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خزر من اوریدونکو د ډیوی ریډیو خبری خپرونې کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. نن د سې شنبې ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې 22 نیټه ده، او دا وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگټن کې د سهار اته نیمې بجې دي. زه یم ستاسو قربانه منزه شهید،
او زه یم ارباب محمود.
یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د ملګرو ملتونو افغانستان لپاره استازي خبرداري کړې چې افغانستان کې د امنیت عمومي وضع په خرابېدو ده. نیکولس هیسم د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي د نړیوالو عسکرو وتلو سره به دغه هیواد د لا نور چیلنجونو سره مخ شي.
The national unity government, itself a product of political crisis, inherited a weakening economy, an empty treasury, and a war that it needed to fight with decreasing levels of international military assistance.
نن د پښتون سیاست مدار او د ترهګرۍ پر ضد زړور مبارزه کوونکی خدای بخلی بشیر بلور دریمه کلیزه لمانځل کیږي. پېښور کې د یوې غونډې پر مهال بشیر بلور ته د پښتنو د تندرو پر ضد په کلکه ودرېدو باندې پیرزوینې وړاندې کړي.
او د پاکستان سنت کې غوښتنه شوې چې د مذهب سپکاوي قانون د غلط استعمال مخنیوي لپاره د نوې قانون جوړ کړي شي، او په دې اړه د سپریم کورټ فیصلې دې په نظر کې وساتلې شي.
او په دې کې په ګوته کړی شوی ده چې دا قانون د لګکو او د ټولنې د کمزورو طبقو پر ضد کارول کیږي.
واکشي اوس د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان استازي امنیتي شورا ته ویلي دي چې د ملک د امنیت وضع په مجموعي توګه خراب شوې ده. دا خبره په داسې وخت کې شوې چې څو غنټې وړاندې طالبانو په ناټو ځواکونو ځانمرګي حمله کې د امریکای شپږ پوځیان وژلي دي. نیکولس هیسم ویلي چې افغان ځواکونه تر خپل طاقت پورې د ملک لر او بر کې خواره دي، او د دوی مورال ښه کولو لپاره دوی ته د ښه انتظام او لوجستیک ضرورت دی. دوی شورا ته وویل چې افغانستان ته د امن لپاره د سیاسي لارې لټولو ضرورت دی.
د خیبر پختونخوا پخوانی سوایی وزیر بشیر بلور د وژنې دریم کال هم د دسمبر په 22 نیټې پوره کیږي. ښاغلی بلور هغه تن و چې تل یې د ترهګرۍ پر ضد د خیبر پښتونخوا او فاتا لپاره خپل غږ اوچت کړی و، او د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ودرېدلی و، او له همدې کبله په کال 2012 کې د پېښور خسخانې بازار کې په ځانمرګ برید کې ووژل شو. د هغه د قربانۍ په یاد کې عوامي نېشنل پارټۍ کې راغونډې شوي و او ناسته یې کړې وه.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په وخت یویش مشکوک وسلوال نیولی دي. بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونه وایي درې وسلوال یې کیچ کې نیولی دي، او اتلس نور یې د افغان پولیسو سره نږدې په دالبندین کې نیولی دي. د بلوچستان په یو بله پیښه کې د لورلای په دوکي سیمه کې د سورلو په یو ګاډي حمله کې یو کس مړ او نور شپږ نور ژوبل شوي دي.
د ملګرو ملتونو اداري مشر د سه شنبې په ورځ چې نیوا کې د غونډې پر مهال ویلي چې د نړۍ ټول هیوادونه د سوریې سولې خبرو اترو پیلېدو هرکلی ته چمتو دي. د ملګرو ملتونو جنیوا اداري مشر مایکل مولر خبریالانو ته ویلي چې د سولې خبرو ځانګړې نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکلې شوې، خو د جنوري میاشتې اخیره په نظر کې نیولې شوې ده. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او یاغیانو ترمنځ د تیر کال نه تر اوسه په جنیوا کې دا د خبرو اترو دویم پړاو دی.
د پناهګزینو نړیوال تنظیم وای کال 2015 کې یورپ ته د کډوالو پناهګزینو د ورتګ شمار لس لکو ته رسیدلی دی. دا د دویم عالمی جنگ وروسته د پناهګزینو د کډو کولو د ټولو لوړه شمیره ده. د جنیوا د ادارې د پناهګزینو شمار ښودلی او وای چې د افریقا او منځني ختیځ نه کډوال د سمندر او خشکې د لارې په ناسمو لارو یورپ ته ورځي.
د بشري حقوقو د څارنې ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي ترکیې ته پکار دی چې خپل پوځي ځواکونه تر کنټرول لاندې کړي، او د هغوی ولسي وګړو د مړینې پلټنې هم پیل کړي، کوم چې په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د عملیاتو پر مهال ترسره کړي. رپورټونه وایي د جولای د میاشتې راهیسې تر اوسه پورې تر سلو هم ډیر کسان وژل شوي دي.
د منځنی افریقا جمهوریت کې ووټرانو په ملک کې تر دریو کالو راهیسې د سیاسي اړیکې ختمولو لپاره په اکثریت سره د ریفرندم په حق کې رای ورکړې ده. انتخابي چارواکو ویلي دي چې د ابتدایي نتیجو تر مخه 93% ووټرانو د نوي اساسي قانون په حق کې رای ورکړې ده.
نن عراقي پوځیانو د عراق مرکزی ښار رمادي کې خپلې اخیرنۍ هڅې هم وکړې تر څو وشي کړي د داعش وسلوالې ډلې نه د ښار تر لاسه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبر منو اوریدونکو د خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی نه اوري او د خبرونو تفصیل هم تاسو د محل اوریدو وس هم رازو ریپورتونو ولور ته چې اولنې ریپو مونږ سره دی څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو اداري مشر د سی شنبه په ورځ یعنی نن جنیوا کې د غونډې په محل ویلي چې د نړۍ ټول هیوادونه د سوریې سولې خبرو اترو شروع کولو لپاره تیار دي او غوي د دې هرکلی کوي. بلی خواه ده ملگر ملتونو جنیوای داری مشر مایکل مولر هم خبریالانو تا ویلی چی ده سول خبرو زنگر لیتا لاتر وسه معلومه نده خدا سی ویل کی گی چی ده جنوری میاشت اخیره که با ده خبریاتری پیلی گی. زمونگا همکاری نایله محمد پا دی حق لا یو ریپورت تیار کرده ده و ریدو تا استاسو پام را گرزو.
جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې ملګرو ملتونو را روانه میاشت کې جنیوا کې د شام د امن د خبرو اترو بندوبسونه نیت دي. د ملګرو ملتونو دفتر مشر مایکل مولر اخباروالو ته ویلي دي چې خبرو اترو نیټه لا ټاکلې شوې نه ده، خو د جنوري په اخر کې سو وخت د کېدو امکان لري. ملګرو ملتونه د تیر کال په شروع کې هم د صدر بشار اسد د حکومت او د دغو یاغیانو ترمنځ د خبرو اترو بندوبست کړیو. څوک چې د شام د حکومت خلاف د کال 2011 د مارچ نه جنګیږي، خو دغو خبرو کې ډیر سره پورې پرمختګ نو شوه او د دولت اسلامیه جنگ ته په راکوزېدو او د یوې لوی علاقې په نیوو د سکسمه لوزنامې امیدونه ختم شوي وو. خو د تیرو سو میاشتو داسې شام کې د امن راوستو سر دوباره کوششونه شروع کړي شوي دي چې پکې د عالمی طاقتونه خپلو کې ګڼ ملاقاتونه هم شامل دي چې پکې دوی د مخالفو ګوندونو خبرو ته د کینول لوزونه هم شامل دي. د امریکې د خارجو چارو وزیر جان کیری په شام سفارتخانو دولت اسلامي د ماته ورکولو په سیمه کې د صوبت راوستو کار یو ډیر اهم اقدام بل. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل تیر هفته یو قرارداد منظور کړی دی پکې د شام د مشرې لاندې د سیاسي عمل مرسته شوې ده. د شام په جنگ کې د دوه نیمو لکو نه زیات خلک وجلې شوي دي او د شام د کل آبادې نیمو نه زیات خلک نور ملکونو ته په مهاجرت تښتېدلي دي. نایله محمد، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو اند ټلویزیون، واشنگتن ڈی سی.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو دی وره جو تا خواگیز قدر مناوریدون که روز پوز ویلی ده دوی ندی توانی دلی چه ده حق الوته که سبت شوی ریکارد تر لازه کری کم چی تیره میاشت ده ترکیه لخوا بشتر شوی و. بله خواه ناظرین وایی ده ترکیه، عراق او روسیه تر منز او سنه سیاسی کرکیج ده حق وقت نو روز تا پزیاتی دوشو کل چی ده انکارا خارجه پالیسی که بدلون راخلو. په دې حق لازمونگا همکارا شویب زاده یو ریپورت تیر کرده تاسته ورانده کو.
د روس د فوز د هوایی سانګې مشر سرګې بینتور ویلی دی چې د ترکیې لخوا وشتل شوی روسی جهاز د ریکارډر د پلټنو نه اندازه لګي چې دغه ریکارډر د 1400 پورې مایکروفون یا د اواز ثبت کوونکې آلې په مکمله توګه تباه شوې دي. د هغه په وینا ماهرین به هڅه کوي چې دغه ریکارډر نه ټول معلومات راغونډ کړي، خو په دغه عمل کې به ډیر وخت لګي. ترکیې د نومبر په 14 نیټه د روس اس یو 14 نومې بمبار جهاز د شام سره په پوله را گزارلیو او ترکیې تور لګولیو چې دغه جهاز د ترکیې د هوایی یا فضایي سرحدونو خلاف ورزي کړې وه. په دغه پیښه کې د روس یو پایلټ وژل شوی هم و. ترکیې په شام کې د صدر اسد پر ضد جنګیدونکو یاغیانو پلوي ګڼل کیږي او د صدر اسد د لرې کولو لپاره یې هم تر ټولو قوي आवाज پورته کړي. هم دروانه میاشتې په شروع کې بیا ترکی د بغداد د اجازه نه بغیر عراق ته خپل پوز او ټینکونه لیګریو او د دغه علت یې دا خودلې چې د داعش پر ضد د عراقي عسکرو د تربیه لپاره لیګل شوی د ترکی عسکرو حفاظت لې نور عسکر لیګلی. که څه هم ترکی دا دعوه کوي چې د خپلو ګاونډي هیوادونو سالمیت احترام کوي، خو په نږدېو کې پورته کړي ګامونه بیا ښایي چې ترکیه د لسیزو راسې خپله خارجه پالیسۍ کې بدلون راوستی دی. دغه خبره په عراق کې د ترکی اولنی سفارت پرانیستونکي آیدین سلسین کوي، څوک چې د ترکیه پخوانی سفیر پاتې دی.
What we do in Syria helping some militias trying to topple Assad and what we are doing in Iraq is quite an interventionist foreign policy based on let's say values or
خغله آیدین وای چې کوم سچ مونږ په شام کې کوو چې د صدر اسد پر ضد جنگیدونکو یاغیانو مرسته کوو، بیا چې کوم څه په عراق کې مونږ وکړو. دغه په گاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې یو پالیسی ده، خو په روایتي توګه د ترکیه خارجه پالیسی ډیره قانوني وه او د نړیوالو قوانینو احترام پکې ساتل کېدو. د ترکیه دغه خارجه پالیسی چې د نورو هیوادونو په معاملو کې لاس نه وهي د نوي ترکیه بنیاد ایښودونکي مصطفی کمال اتاترک لخوا ایښودل شوې وه. خو د ترکیه د موجوده حکومتي ګوند ایک پارټۍ بیا خیال دی چې په نورو هیوادونو کې مداخلت نه کول کمزوري ده، په داسې حال چې په سیمه کې اړې ګړې سیوا شوې دی. دغه خبره په ترکی کې د یو اخبار لپاره سیاسي مضمون لیکونکي سیمه کوي. د هغه په وینا د انقره دغه پالیسی داسې نه ده چې ګټې ډېری دي.
So you know Turkey has put itself into a situation from being an Islamic country predominantly that once hoped to play some positive role in the region.
د وای چې د AKP پارټۍ سره اوس د دغه نه علاوه بللار نشته چې په شاه روان شي. په تازه ورځو کې د نړیوال فشار وروسته انقره د ته مجبور شو چې د عراق نخ په لسکر بیرته وباسي. ځنې سړونکو غنی چې د ترکی د اګامونه د خلافت عثمانیه زوړ تاریخ بیا راجوندې کول دي، کله چې دوی په دغه سیمه کې زیاتې برخې په کنټرول کې لرلې. په ترکیه کې د حکومت حمایتیان بیا غنی چې په سیمه کې امنیت خنوي نو انقره له پکار ده چې امنیت او د ترکیه د مفاداتو تحفظ وکړي. خو د ترکیه دغه شان پالیسی بیا تاوانی هم کېدای شي او امکان دی چې ترکیه په نړۍ کې ځان یوازې کړي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونو ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا وخت د امریکا په تاریخ کې د داسې خارجه وزیر دی چې د ټولو زیات یې د هوا د لارې یا په جهاز کې سفر کړی دی، ځکه چې دې کله راغلو خارجه وزارت وزیر لا جوړ شوی نه و. نو دا وینا وه چې جنگونه د مسلې حل نه دی او د ایران د سفارت د مسلې د سفارتي حل یې راوست دی. دغه سه د شام په حق لباندې منډ تړې وخی د کلایمټ چینج یا د موسمی تبدیلی په حق لکه غونډه په پیرس کې کېدله، په هغه کې ډیپلوماسي یا سفارتي حل زلې هغه غوړه کړې و. د شام او د ترکی د صورتحال په حق لبه تاسو ته رسته تفصیل په ډیو ریډیو په خبرونو کې هم تاسو ته درکو. تاسو په پانه باندې هم د ډیو ریډیو دغه تفصیل لسته شي. اوس تاسو پام راکړو د پاکستان د کراچي ښار په حق له یورپ پلو چرته چې د پاکستان مرکزی حکومت سند صوبه کې د گورنر راج لګولو غنګوسي رد کړې دي او د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وای کراچي ښار کې د امنیتي غړو د عملیاتو په حق له ټولې سیاسي ډلې خپلو کې متفق دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت چا په دې رپورت کې راکړي.
اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرو کې د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید پډاګه کړی ده چې مرکز او د سند حکومت کراچۍ کې د جرائم پیشه عناصرو په ضد د رینجرز د عملیاتو په حق له یو شان موقف لري او هغه دا چې دا عملیات جاری وساتلی شي. د یو پوښتنې په جواب کې وفاقي وزیر وویل چې مرکزی حکومت غواړي چې رینجرز ته ورکړل شوي اختیاراتو په حق له ټولې قانوني تقاضي سرته ورسولي شي. خو ورسره پرویز رشید دا هم په ګوته کړ چې په دې اړه به مرکزی حکومت په صوبایي معاملې ملاتوں کی مداخلت نہ کوی.
ہماری نظر جو ہے وہ کراچی کو امن بنانے پہ ہے اور چونکہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں اپنا تعاون کرتی ہیں، اس کے ساتھ ایگری کرتی ہیں، اس لیے اس طرح کا کوئی بھی سوال جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی تک آیا ہی نہیں. سب لوگ آئین اور قانون کے اندر رہ کے اپنا کام کرنے کو ہی مناسب سمجھتے ہیں.
دی وای چې په سند ایالت کې د مرکز د مداخلت یا د گورنر راج لګولو سوال نه پیدا کیږي او نه په دې اړه مرکزی حکومت غور او فکر کوي. پرویز رشید د رینجرز د اختیاراتو په سر د سند حکومت او د رینجرز ترمنځ را پورته شوی اختلافاتو کې د مرکزی حکومت د ممکنه کردار په اړه خوري ګنګوسی رد کړي او وی ویل چې مرکزی حکومت اهم ملکی معاملات د ټولو اړوند سیاسي او غیر سیاسي قوتونو په سلا سر د چلولو پالیسی لري او وفاقي وزیر زیاته کړه چې ټول ادارې خپل آئینی حدود خپې جنی. دا خبره پرویز رشید په داسې محال کړې دي چې سند کې واکمنه پیپلز ګوند په صوبایي اسمبلی کې په درون اکثریت سره د فوج ماتحت ادارې رینجرز ته ورکړل شوي اختیاراتو باندې قدغنونه لګولي دي او د دې وروستو د رینجرز او د صوبایي حکومت تعلقات د سخت تناو ښکار دي او ټول سترګې د مرکزي حکومت اړخته دي چې هغه به په دې معامله کې څه کردار لوبوي. تېره اونۍ د داخله چارو مرکزي وزیر چودھری نثار علی خان په دغه معامله د سند حکومت په پالیسۍ باندې سختی نیوکې کړې وې او د دړکه ورکړې وه چې که صوبایي حکومت د رینجرز په اختیاراتو قدغنونه ولګول نو بیا د دې د راتمبولو لپاره به مرکزي حکومت هر قسم اقدام پورته کولو باندې سرپنه کوي. څېړنې وایي چې د سند حکومت او د فوج ماتحت ادارې ترمنځ راپورته شوي اختلافاتو معامله روز تر روزه سنگینه کیږي او دوی زیاتوي چې په داسې حالاتو کې د نواز شریف حکومت چې یو فیصله کون کردار لوبولو اختیار لري دا وخت یې دوه مخه پالیسي خپله کړې ده. د کوم څرګندونه چې د داخله چارو او د اطلاعاتو د وفاقي وزیرانو په یو معامله باندې د بیل بیل پالیسي بیاناتو نه په ډاګه کیږي. ښکاره دی وي چې رینجرز د کال 2013 راهسې د ملک تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د جرایم پیشه عناصرو او ترهګرو په ضد عملیات پیل کړي دي خو نه یوازې د صوبې واکمنه پیپلز ګوند بلکې د کراچۍ د منتخب اکثریتي ګوند ایم کیو ایم هم د رینجرز په عملیاتو باندې سخت تحفظات لري او ایم کیو ایم په رینجرز باندې د خپلو کارکنانو د ماورای عدالت وجنې تورونه هم لګوي. روان کال د جون په میاشت کې د پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علي زرداری فوجي اسټیبلشمنت ته دړکه ورکړې وه چې که دوی د پیپلز ګوند د ګریوان نه لاس وانغیست نو بیا پیپلز پارټي هم د اسټیبلشمنت سره جنگ ته تیار دی. خو د دې بیان وروستو آصف علي زرداری د پاکستان څخه بهر تللی دی. آصف علي زرداری دا خبره په هغې مهال کړې وه کله چې رینجرو په کراچۍ کې د دوی یو نږدې ملګری ډاکټر آصم حسین ترهګرو سره د مالي مرستو په تور گرفتاره کړې وه او سند اسمبلی رینجرز ته ورکړل شوي اختیارات د ځینې بندیزونو یا شرایطو سره تړلي دي او په هغې کې یو شرط دا دی چې په راتلونکي کې که رینجرز د ترهګرو سره مالي مرستو یا د کرپشن په تور کو یو حکومتي چارواکي نیسي نو د دې به اول د ایالت اعلی وزیر نه اجازت اخلي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکوي.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماښام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شئ.
دیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام راځي او راځو یو بل مرکی ولور ته چې قبایلی سیمو کې د قانون او انتظام لپاره سکرتر ډاکټر شکیل قادر د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره په یوې ستراتیژي خبرې کړې دي او د دیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری ورسره دغه مرکه کړې ده او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
کوې د تیر څو کلونو کې مونږ ته دا ډېر غټه مسله پیښه وه چې مونږ علاقو ته رسیدنی شو په نمبرو کې کوي په دغه کې تاسو ته ویم نو تیر کال په جون کې زموږ نه درې نیم لکه ماشومان به پاتې کېدل د پولیو ویکسینیشن نه. هغه تعداد چې دی هغه اوس صرف 14,000 ته رسیدلی دی. سلګا د خیبر تیرا علاقه او د شوال علاقه چې د نارت ساوت وزیرستان ده دا هغې نه علاوه د الله فضل دی چې اوس مونږه ټولو علاقو ته ورسېدو. په دې کې مونږ سره پاک فوج ډېر امداد وکړو زموږ خپل اډمنسټریشن چې دی هغې پکې ډېر زیات کار وکړو او څه زموږ خپل مینس کې کوآرډینیشن چې دی هغه ډېر زیات امپروو شو ښه شو. د هغې د وجې اوس مونږ ته د رسایې چې کومه مسله وه اکسسبلټي چې ډېر کال د ټول نه غټه مسله وه هغه مسله اوس مونږه ختمه کړې ده او اوس مونږه هر کمپین کې څه د پاسه 9 لکه ماشومانو ته خپل ځان رسو او هغې ته ویکسینیشن کوو.
تاسو ویل چې ډېر ماشومان به پاتې کېدل او هغه لپاره چې کوم یو ترمینالوجي د مس چلډرن ډېر داسې ماشومان بو چې هغوی یا خو به د هغوی میندې پلاران انکاري یا به په هغه کمپین کې موجود نو د هغې لپاره چې کومه سټرټجي جوړه شوې ده چې دا ماشومان هم په دغه نیټ کې راوسته شي.
جی بالکل، دیکھیے مونگا لگ شانتی تفریق کو مونگا کم معشومان ہوتا چھ اون رسو اگے تو مونگا ان ایکسیسیبل وایو اگے تو مونگا رسیدین شو خدا چکم معشومان ہو یا کم کور تمگا او رسو پاگے کور کے مونگا معشوم پاتیشی نو آئی تمگا مس چلڈرن وایو نو مس چلڈرن دا کمپین مخ کے کال مخ کے با کے دل نو پاگے کے باپا کمپین پاخیرا کے زمونگ نہ سشپاڑو زر نوالے شل زر پورے معشومان با پاتیشو ائی تو مونگا رسیدی شو خوب بیا بمرانا پاتیشو یا باغی اونا یا با میندو یا پلارانو رشتلنا یا بچر تتلیو آغا نمبر چه ده آغا موس دیر کم شوه ده تقریبا ونیمو اتو زرو تا را رسیدلی ده اسی خو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز وی چه ده 2% نه کم اینو آغا مطلب ده فکر نده پکار دا نمبر ده 1% نم کم ده خو زنگ ده پار اوسم دیر زیاد ده زکا چه دل تا وائرس چه ده دا لگرزی نو سو پوری چه دا ادری دلی نی نو دا بم مونگ دا نمبر چه دا بر ده نم کم او یو زل چه وائرس ادری ده نو بیا ده نه دیر زیاد یاری دل ندی پکار خود ده که مختلف طریقو سر مونگ دا تعداد کم کرده ده چرتا ما انتظامیہ انوالو کرے دا چی آغا دا غی والدین چی دی پیرنٹس چی دی اغی سر رابطو کی اغی تو ہوئی سزینو کی مٹیمان چی دی اغی سر انکاریجمنٹ کرے دے یا اغی تا مویلی جتا سو اخپل ریکارڈ خکے سزینو کی چی پلاننگ دے آغا موتے امپروف کرے دے نو یو حل مولا ندی رشتے ہر زی کی مختلف طریقوں سر دا تعداد رو رو کمو او اس مونگا دام کوشش کو بلکہ سب مونگا ڈیر حد پور پر کامیاب شوی میو چی دا کم مس چلڈرن پاتی دی دا دی مونگا مکمل تفصیل معلوم کو چی دا پینڈے تتلی پا پینڈے کی کمزے اسی کپا کراچے کی دی کراچے کی چرتو اسی او دا غی اغا ایڈریسز بیا سند او پنجاب تا ورکو چی دا زمونگا خلق تی دل تا مونگ نا پاتی شوی دی تا سوال تا دا دا دی غورو کے دا انشور کے چی دا معشومان التا ویکسینیٹ شی
شکل سے دا وائرس دا مخنیوی پارا استاسو توجہ زیادہ پا معشومانو باندے دا خو چکم تیبی ماہرین دی اغای چی دا وائرس ایون چکم جوانان دی او کم بالیغ خلق دی اغا ہمڑی په بارډر باندې مونږ ګور دا افغانستان سره په پوله باندې یا چې کله زمونږ قبایل نور خارون ته ځي نو صرف ماشومان ویکسینیټ کولای شي بالغان نشي ویکسینیټ کولای او دغه موارث ته د هغوی د وجې نه هم خورېدای شي دغه لپاره تاسو ته تابعې کړې ده
دا سی دجی چې دا کوم ماشومان مونږ د 500 کالو پورې ویکسینیټ کوو دا مونږ داسې یو خپل فارمولا دا دا ټوټل زمونږ د آبادی 10% دي نو دا تاسو چې سوې دې کې خو بالکل حقیقت شرې چې دا وایرس دې دا یو مشر سړې هم کیری کولی شي هغه ته بته دا بیماری نه لګي خو هغه یو ماشوم ته دا بیماری لګولی شي یو خو به مطلب کو دا کولی نو زمونږ دا اوس چې کم کوشش روان دی دا به 500 ګنا زیاته ولي پدې کې بیا ویکسین دې پدې کې لکه دې خپل خرچي دي پدې باندې ډېر خبرې شوې دي خو اخره کې فیصله هم دا شوې ده چې دا دانا غټ وسایل غواړي او دانا غټ افورت غواړي مطلب کاغه خلق دي او کاغه ارس دي چې دا دې وخت کې زنګ د پاره ممکن نه ده نو مونږ فی الحال د 500 کالو پورې ماشومان باندې فوکس کوو چې کو فرض کدی ته دا وایرس رام شي خود دې ایمیون سیستم او مدافعت چې ادا نه مضبوطی چې غدي ته دغه نکی نقصان ون رسي او کله چې مونږ یو ځل د سرکولیشن ودرو دا ایمیون ایمیونټی سیستم جوړ شو نو بیا کو مطلب یو خو دا وایرس وینا خو کو ویم نو دا ماشومان به دا غینا محفوظ پاتې کیږي دې ته بجی زمونږ بدقسمتی وایو چې دا وایرس صرف په پښتنو کې پاتې رہے کاغه په افغانستان کې دی او کاغه په پاکستان کې دی دا افغانستان نا مونږ ته مسله دا ده چې بلا داسې لیاری دي چې په هغې باندې زمونږ موجودګي نشته دی یا هغه لارې مونږ ته انفریکوینټیډ روټس وایي چې په باندې عام طور باندې خلک نه راځي نو دغه مسله به مونږ ته سمودې پورې در پیښوي خود دا ده چې زمونږ دا هم کیلکولیشن دی چې اکثریت چې دی هغه په دې تورخم باندې دیخوا راځي نو مونږ ته په تورخم کې هم خپل ټیمونه کینولي دي هغې ته مونږ پرمننټ ترانزیټ ټیمز وایو او اوس ما شاہ تپ بگیاڑے باندھم کے نول بگیاڑے آگا تنگ زیر داغے نہ کدا لنڈی کوتل یا افغانستان ہر سڑے راضی بداغ زین تیری کی پس سڑک راضی او داغا سے پاکستان نہ نو داغے نہ زمونگا ہم دا کوشش تے چې کدا افغانستان نہ زمونگا پختان روڑا راضی کدا دے زین ای چې هغه تمونگا دا ویکسین معشومان تو ورکو او د دې طریقې سره صرف دا نه چې لنډی کوتل یا پیخور یا خیبر ایجنسی کې مونږ دا وائرس ختم کو بلکہ دا افغانستان هم پدې کې امداد کو
شکیل قادر صاحب دا وائس آف امریکا ڈی ور ریڈیو سرستا سو خبر کرو ڈیرا مننا جی
مہربانی جی شکریہ
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوږی او د دې خبری خپرونې وروسته به زموږ د ډیوا ریډیو همکار ملګری رحمان بنیری راځي او هیلو ویو پروګرام کې به تاسو سره خبرې اترې کوي. تاسو هم کولی شئ په دغه پروګرام کې د ټلیفون د لارې د دوی سره ملګری شوي میلمنونه خپلې پوښتنې وکړي. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې داسې حال چې حکومت د خارجي غیر دولتي ادارو په حق له خپل پالیسی عملي کوي او د دوی د حکومت سره اندراج هم یقیني کوي، خو مطبوعات وایي ډېرې غیر دولتي ادارې داسې هم موجود دي چې یوازې په کاغذونو کې د دوی نمونه پراته دي. تفصیل یې د مردان نه د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې اداره یا سماجی بهبود صوبایي اسمبلی ته ویلي دي چې په صوبه کې د څلورو زرو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار سرته رسوي چې پکې ول سوه شپږ یا غیر دولتي موسسې غیر فعال دي. خو د غیر دولتي ادارو مشران وایي چې د حکومت له طرفه هغوی ته په کار کولو کې خنډان راولاړیږي او دا چې په سلګونو ډالره پنډونه د حکومتي بې حسۍ په وجه باندې واپس روان دي. د ورځپاڼو رپورټونه وایي چې د سماجی بهبود یا سوشل ویلفیئر شبکې له طرفه صوبایي ته ویلی شوی دی چې د غیر سرکاري ادارو په ضد پلټنې روانې دي. په دې حقله د انساني حقونو د غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې حکومت دا خبره څرګنده کړي چې هغه کومې ادارې دي چې خپل کار سرته نه رسوي او د قومي دلچسپۍ په ضد کار کوي. سیړنې وایي چې تیر کال په 2014 کې صوبایي حکومت د انساني حقوقو اداره جوړ کړې و چې د انساني ستونزو د پاره کارکونکو ادارې به د دغه ادارې سره خپل ځان رجسټرډ کوي. روان کال د مرکزی حکومت له طرفه په نړیوالو غیر دولتي ادارو باندې د نظر ساتلو د پاره اختیارات د داخله چارو وزارت ته ورکړی شوی وو او مختلفو غیر دولتي مؤسسو ته نوټس هم جاری کړی شوی و چې یو ځل بیا د حکومت سره خپل نوملیکنه وکړي. سیړنې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر داسې غیر دولتي ادارې هم بندي کړی شوی دی چې د انساني فلاح او بهبود د پاره به کار کولو او هغه غیر دولتي ادارې په پنجاب صوبه کې خپل کار سرته رسوي. په دې خپل په خیبر پښتونخوا کې د مقامی غیر دولتي ادارې ډایرکټر د خپل نوم نه خودلو په شرط ډیوا ریډیو ته وویل چې په صوبه کې بند کړی شوی غیر دولتي ادارو ته په پنجاب صوبه کې رجستریشن هم ورکړی شوی دی.
د دې سره چې ډیر غټ فاندینګ زمونږ د ملک یا زمونږ د صوبې نه چي هغه واپس شو. په دې وجه باندې چې دلته وته د انوسیانو او دغه مسلې راځي د حکومت په خپل منځ کې ولې کوارډینیشن نشته دی د پی ډی ایم د ایف ډی ایم د سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ یا د سوسایټي اکټ والا. دلته ټول نه غټ فنډینګ چې کم کېدو هغه زمونږ سیو دی چلډرن ارګنایزیشن دی انټرنیشنل ارګنایزیشن هغه ته کېدو او هغه دلته بند شو او هغه په بل صوبه کې چې دی هغه ته ان او سی ورکړلی شي. نور ډېر زیات ارګنایزیشن دي ورته لکه نوم واخلم ان آر سی شولو سیو دی چلډرن شولو داسې چې کم دی په دې نور ورویژن یا داسې ټایپ نور ارګنایزیشن دي چې په هغوی دي باندې الزامات یاره چې دوی
سماجی بهبود یا سوشل ویلفیئر وینا دا چې په خیبر پښتونخوا کې د څلورو زرو نه زیاتې غیر دولتي ادارې موجود دي چې پکې ولس سوا او شپږ ادارې فعال دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان.